نیاوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوه بلې پښتو خبرونه ته اخر خلاصت بند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایل افغانانو سره په روغتیاي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیاي خدمتونو در رسولو د مشروعي رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې ده د سازمان څخه باندې 15 شریکان د افغانستان له خلکو سره د روغتیا مرستې لپاره هڅولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې 10 میلیونه او شپږ لکه کسان روغتیاي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره سبان دی یو سل اتیا میلیون ډالر ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقيف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولاوي ساده خوشي کې دوه غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولاوي ساده توقيف دوی میاشتې وشوي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې لویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې متي ولاوي ساده خوشي کې دوه لپاره باید غوونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې چې د ویسا تر د هرات د خوځو د زندان په خوانی رئیس علي عزيزي او د هرات په هنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوانی ول شوی او برخلي کله هم معلوم نه دي. نمتي ولا ویسا یو خپلوال چې نه یو غختنوم یو واخصل شي. ازادي رادیو ته وویل د خغلی ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربی امارات سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرولو په برخه کې وی هوکړه تر رسیدلی دي. د کاناډا حکومت وی اعلان میکه چې تیر شپه یې نا وخت خبره کړې د کډوالو تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړه په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربی اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې مشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لار خپل هیواد د سلويغ زر افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلومات پر بنسټ تر اوسه له دې شمیر کسانو 2000 افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه ویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافشي اوربند تر ډیره حد رعایت وي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب اوربند موافقه وشوه له تیرې دوشنبه په سودان کې نافشي خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگتن په یو غړې اعلامیه کې ویلي تیر چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوز د جنرال عبدالفتاح برهان ورو د چټک ملاتک د ځواکونو پونوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد دان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه هتاه سوا درشپېته کسان وژل شوي چې یو سل نوی پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد پاوستا ورسته له هغه د تیارسي امر کړی چې یو شمېر معترضانو د کاسوو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیا یاندي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده وویل د پوز زنیو قطعاتو د امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي دا څرګنده ده چې په کاسو کې د سربیاي وګړو پر وړاندې ترور روان دي. د کاسو په زیوچان خارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیس سره له هغه سره لاس وګریوان شول چې د خلکو یو ډله د خاروالۍ ودانۍ مخې ته راغون شول. دوی هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس داخلي دوه مخه ونیسي چې په وروستیو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. رویټر اژانس پاوالا په پولیسو پر اعتراض کوونکو اوخکی بهون کې غاز هم کارولې ده او د پولیسو یو مور روسه و راخسته ده. دا اعتراض ورسله هغه کېږي چې ګړو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو وغوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به د وغوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
زه ګومان نه کوم که طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم خپل مينو بي ځای شي یو شمیر افغانان خپل سیمو ته د ستنېدو وسنه لري او ځنې نور بیا د مرستو نه ورسېدو شکایت لري. خو یونیسیار وایي 3 میلیون ډیر بي ځای شوي کسان خپل اصلي مينو ته ستنې شوي دي.
د شخړو او نامنې لکبله د داخلي بي ځای شو په شمیر کې یو بهتري راغلي.
نور مهم خبري او ټولنیز موضوعات هم د خبرونه برخه ده. را سره اوسئ.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوی منوي کې به د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه هم خبره شي خو لاغي وړاندې د اروپאי ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو خوځو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د غواسازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمین عاشق آباد کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوی چې په دې راپور کې جزئیات اوري
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیاره څرخیده د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپای ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي دریم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2481 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغه کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه شول سوی وه پنځم له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لري کړي شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی اووم له طالبانو غوښتل سوی چې نه دی پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي اتم د تروریزم افراطیت مخدره موادو او لپولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوی چې سیمه هم بې ثباته وي نه هم ویل سوی ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی لسم دې ته اشاره سوی چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې همغږي او همکاري زیاته سي تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشر ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه د دغه هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو تجمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی
او ریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه چې دوه ورځې دوام وکړ پرون پای ته ورسیده دوی د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې بحث کړی دی او تر خوای لسمادیز اعلامیه هم خبره کړې ده خو بیا ته مکیږي چې پر افغانستان د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه شي خو دقیق وخت او ځای اعلان مشخص شوی نه دی دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب باندې اندېښنې هم لري خو د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري دا یو شمېر نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځوابوي
د منځنۍ اسیا هیوادونه ځیلې والی دي چې افغانستان کې امنیت وي ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي ختل کېږي او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بے ثباتی د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولای شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولای شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځنۍ آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې یو فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهراً تروسه پوری نه دی منلی. آیا د سیمه له هیوادونو سره به دوی یو جوړجړی ته ورسیږي په ځنګړي ډول د بشري حقوقو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم ک طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ باسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنی د مکتبونو دروازې دوی په خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وارد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د چارو شنون کې او د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې ازادي رادیو سره یې مرکه کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بې ځایه شوي کسان خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بې وزلۍ د کچې لوړوالی خپل اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي لا هم خپل اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې هم دوی ته نه ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو لکبل خپل اصلي مینو ته د بیځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بیځایه شوي کسان وایي د بی وسۍ لکبل خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بیځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نه وکنه مهاجر مار ده
کم راست نه کیږي دغه کډوال، یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو تاسو نه کړی. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی، دا هیله لري چې یادی ور سره مرسته وسی، یادی هم د دوی اصلي ځایونو تاسو نه کړی سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړي چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي مشته نه راکول کیږي، زورواکو ته ور کوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په وروستیو کې 3 میلیون ډیر بې ځایه شوي خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر به ځای شو د زینو سہولتونو د برابرې دوله کبله خپل سیمه ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
that داشخړو او نامنې لیکبله د داخلي بيزايو شو پښمیر کې او بهتري راغلي. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوې دي. نږدې یو میلیون او 15,000 داخلي بيزايو شوي کسان توانېدلي خپل اصلي مينو تستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیره تورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو الټي تر ډیره د 2020 کال لا گیست میاشتې وروسته د امنیت خکیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو لمخه دا مهال په افغانستان کې د داخلي بيزای شو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیدي. په افغانستان کې د یو نیټ سر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی دغه بيزای شو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانی د ستنیدنی او ادغام د نومړي توپ سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزي برېښنا سانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلیوی خوا په کور دننه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنشته. بل بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک پر مهال ناقانونه کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 320,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډېری یې قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بولد کاو دور حمله لاره په قانوني او نا قانونه توګه پاکستان ته تللی وای په دې لارو کې لګنو سنځو سره مخ شوې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ماته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له ژوندۍ کول څخه بالکل بیزار.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت تر عمله نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل د شته پاکستان ویزا اخیستل ډیر سخت شوی او شو چې د سپین بولدک لاره په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. د وی په لاره کې په څو قاچاقونکو وپلورل شو او ملیسیانونه ون وه ټکولې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبر وکړل نو لغړی هم پیسې را خواخستلې. 8000 روپۍ می خبر سره کړې او په نیمای لاره کې پرې شول. ما پرې ډې کې ما سره بایکونه ولو بایکونه می هم یو خاطه پات سول زبل خاطه پات سولم بایکونه می ورک سول. بیا به د نیمای کې بل لغړی راغی بیا خبر را سره وکړ غسم پیسې خبرې وکړلې پیسې مرته ومنلې. بیا لغړی سې زواړه ول مخ ډیر په تکلیف ورځ می ټوله تر کړې روزه په خلو. ماته دوه مشکلاتونه جوړول سې زه نور له ژوندۍ کې له سخه بالکل بیزار کړلم. خو چې واوښت لغړی باندې خرج کول غړی نو سم غلولو پیسې را څخه واخستلې به کونه مې ورکسلو انان کې زنانه مر سره ولو دومره زیات د بی عزتۍ سره مخامخ ول سی بیخي زیات هیڅ دی ویلو نو ول سیم.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي رادیو ته وویل کته هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ خو د پاکستاني پولیسو سره نامناسب چلند وکړ.
از مرز تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جایی
که زل قانونی لاره د تورخم پولیس غو پاکستان ته دینه نشوم خو ما باکس څو څو دل تلاشی کړ و چې مې ویرنه واخستې تلاشی کوونکو میرمن ویل مو ته پیسې راکړي کنه ویزه مو چیرې کوم. د وهلو ټکول شاهدان هم د دې لپاره چې موبایل نه مون شوي راويستلې و مې نشوي کولای چې ویډیو ثبت کړم او تاسو ته درولې کوم.
یو بل کډواله میرمن چې تاسو د پنځمبه پښپاد د تورخم دروازې لاره په ناقانونه توګه پاکستان ته تللې وایي چې څو میاشتې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو ته انتظار وکړ خو بریالی نشوه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له څلور کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار و څو پاکستان ته واوړي.
20000 یو سلو شل زره کلدار له ما څخه واخست او لازره زما د لور څخه زه د سهار 9 بجې تورخم ته ورسیدم شپږ بجې په ډیرو ستونزو د تورخم له ورستي دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم دا چې و امیرمن د خپل لور سره یوازې د سهار شپږ بجې د ماخام تر 9 بجې پر انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کاته پورته ولاړ شي ډیر ستونزمن کار دی
کلون چالش مشکل است برای خانم تنا
د په داسې حال کې دا چې د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډیری افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي چې ډیری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډیره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډیری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډیری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سږ کال د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هیواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نشي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډیره اړتیا ولري. کنه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د ناقانونه لارو څخه هڅه وکړي. افغانان دې هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند دې تنظیم کړي. یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره دې د قانوني لارو څخه ولاړ شي. ناقانونه لارې ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې څلور تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
را پورونه مرکی او اوریدونکی
بیا لا بیا لون نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه ځنی مطالب خبره کړې دي چې یو شور لنډیز په واورو.
برتنوی اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرونی غنا کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خبر کړی. مجله د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي، آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنه محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. دی ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دوو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یوه لاره ولټول شي. دی ویک په فارن پالیسي خبرونه کې په قطر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د پخوانی مامور داګلاس لندن لخوا د لیکل شوی مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته اسانه هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنکړه نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره له دې پرته بل بدیل لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقونو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوهې د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نه دولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو ته استولای وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکه نوره ټینګه او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیځ دریز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلیدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بیوسه افغانانو په اړوند د حقایقو لپاره مغرزول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او لغونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلی دی ملګری ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو پر وړاندې کې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعال او مؤرخ بیت بیلی لیکلی په فارن پالیسی کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلوماټ جاوید احمد او د سی ای د مامور دګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکواله په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په وکمنې کې د ځمکه پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره له ذهن او باسو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ساسي بیا له پیغامونه هم را رسیدلې دي. مخکې له دې چې پلای کوم بیا دا ونه کوم چې تاسو هم کولای شئ د خپل ستونزو او یا تر هغه څه پاړه باندې تاسو فکر کوئ باید مرسنه شي موږ ته سموږ په واتس اپ شمیره باندې چې د دې پیغامونو په ورسیو کې اعلان یې اړیکه ونیسئ او خپل پیغام را واستوئ. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. نغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورتراول نور خوار او غریب خبر لانی دی کارټونه اخیستی نو مانی لیکلی کارټونه ټول ته رسیدلی خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی هغه چول سوالی ته ورسی عمل ته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای دلتم چې خبري هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه تر رسیدي فارو غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورېدونکو ته دایې به کښې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د تاسو څخه زنګ درته ولې نوم جان محمد دی ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي پیواز یو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړور اله د اجداز موږ اختر مسولینو پوری ورسه.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو سمرستې وترازي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشری مرستې وراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوي ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوي ته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځ کې سروي شي ما هیله چې دا زماغه لړکول اشاره کوته ورسول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
نو دا واتس اپ شمیره بیا هم درته تکرار کړم 00422114201. په دې واتس اپ شمیره باندې تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته راواستوئ. موږ به یې درته په بیلابیلو خبرونو کې خبرو کول. البته ستاسو غږیز پیغامونه چې رسیدلي نه دي خبر شوي حتما د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې خبرېږي. او تاس فکر ونه کړی چې خبره بنشي. مننه لټولو چې را سره وای د خبرونه په پایل کې هم یادونه کړې و چې په دوی منی مې کې بعد ازادي رادیو بلونی ز خبرونه تاندې څنګه در ته خبره کوم. خو لا غوړاندې چې هغه خبرونه د ولاړ شو په افغانستان کې د سار شپږ بچي او دیرش دقیقې شوي. یو ځل بیا